عباس صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو دی او ساته خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډ خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وي د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځینې کاندیدان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. قدر من اوریدونکو لنډه خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په مکړی خبرونو ته، او د هم د خبرونو سرلیکونه: په جلال آباد ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ یې وژلی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې یې پرې کولې. او د ترکیې د دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. په جلال آباد ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیانی ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې تر 150 زیات کسان هم ټپیان دي.
خو د جلال آباد د شهیدانو شمیر 12 کسان شو او سرخان شریف شو 2 تنه ټپیان.
چارواکي وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې په یوه ریکشا کې ځای پر ځای شوی بم د افغان پوځیانو بسته څیرمه وچاودید. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ولسمشر اشرف غنی دا حمله په کلکه غندلې ده. ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې ښاغلي غنی دا حمله د بشریت پر ضد جنایت بللی دی. د سرپل چارواکي وایي د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې پرې کولې. د سرپل د پولیسو ویان نور هغه فیضي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل د قاري ناصر په نوم د سرګروپ د سنچرک ولسوالۍ په توپخاني سیمه کې یو کمربند جوړ کړی و، څو هم په انتخاباتو کې رایه ورکوونکي وپیژني او هم له خلکو پیسې واخلي. فیضي زیاته کړه چې د پولیسو په عملیاتو کې نوموړی وژل شوی او 2 تنه وسلوالې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د سرپل ولایت د مرکز او سنچرک ترمنځ لاره په وروستیو څو میاشتو کې ناامنه شوې او طالبان کله ناکله د لارې وګدو کې له خلکو باج اخلي. هغه و ملکی وګړي چې طالبانو په فرا ولایت کې تښتولي وو د یکشنبه ورځې په ماښام خوشي شوي دي. د فرا د امنیت قومندانې ویان محب الله محب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
خوشبختانه به اساس سعی و تلاش و کار و پرادیفی پرسونل قهرمان پلیس ولسوالی پرچمن ولایت فرا، ای افراد از چنگ طالبان و جنایتکار آزاد گردیده.
ښاغلی محب زیاته کړه چې د دې کسانو په خوشي کولو کې خلکو هم همکاري کړې ده. د کورنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د خوشي شویو کسانو له قوله لیکلي دي چې وایي طالبانو ځورولي او ناسم چلند یې ورسره کړی دی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل متحد ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیري د سوریې له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدېدل. د چارواکي له رسنیو سره په ټلیفوني خبرو کې له سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلی ټرمپ مخکې له دې ترکیې ته دا خبرداری هم ورکړی و چې که په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي امریکایي سرتیري زیانمن شي، نو ترکیه به له لویې ستونزې سره مخامخ شي. ټرمپ پرون وویل د خپل ترک سیال ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي پوځیانو ته زیان واوړي نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل هیواد کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د ملي مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې. د عراق د حکومت پر ضد په مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې له سلو زیات کسان ووژل شول. د دې مظاهرو لمن عمدتاً وروسته عمدتاً شیعه میشتو جنوبی سیمو ته هم وغځېده. صالح پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل پر معترضانو او امنیتي ځواکونو برید کوونکي د خلکو دښمنان دي. د ده له وینا څو ساعته مخکې د عراق پوځ ومنله چې د یکشنبې په ماښام د بغداد په ختیځ کې د مظاهرهچیانو پر ضد له ډېر زوره کار اخیستل شوی. مظاهرهچیانو د فساد، بیکاری، نیمګړو عامه خدماتو، د برېښنا د پرله پسې پرچاویو او د اوبو د کمښت پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي دي. او شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوي ازموینې په برخه کې هره هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. برتانیا، فرانسې او جرمني پرون د شمالي کوریا وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو د پریکړلیکونو جدي سرغړونه وبلله او په دې اړه د بحث لپاره یې د سه شنبې په ورځ د بندو دروازو شاته د امنیت شورا د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر کیم سانګ ویلي چې د دې موضوع راپورته کول به پیونګیانګ د خپل ملي حاکمیت د دفاع لپاره لا زیات وهڅوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په مکړی لنډې خبری برخې ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر نوماندانو تر فشار لاندې دی. د دغه کمیسیون مشرې هوا علام نورستانی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه نوماندان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې د میاشتې په اووه ویشتمه او وروستۍ پایلې د لړم پر شپاړسمه نیټه اعلان شي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ناتو او د بریتانیا له سفارت څخه غوښتي چې د ټاکنو له نوماندانو وغواړي څو پر دې کمیسیون فشار را نوړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی نیکولاس کی او په کابل کې د بریتانیا سفیر الیسون بلک د یکشمې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او له چارواکو سره یې د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې دوو بهرنیو چارواکو یې غوښتي څو پر کمیسیون د نوماندانو د فشار مخه ونیسي، خو میرمن نورستانی په ځانګړي ډول د کوم کاندید نوم ونه اخیستل. هغې وویل
منګه ترې نه وغوښتل چې تاسې د بعضې کاندیدانو سره که ګورئ، نو زمونږ ستاسو نه هیله دا ده چې تاسې هغې ورته ووایئ، ځکه مونږ ته کاندیدان ډېر وایي چې دا پروسه ګړندۍ کوي او زر زرې کوي. که تاسې ځنډ وکړئ بیا به دا پایلې مونږ ته د درغلۍ نه ډکې معلومې شي. نو په دې خاطر مونږ دې نه وغوښتل چې تاسې په هغې باندې یو خبره ورسره شریکوئ چې په مونږ باندې د ډېر عجله نه کوي. مونږ ځان ته ټایم لاین لرو، ځان ته برنامه لرو، ځان ته پلان لرو. دا که دې دومره ډېر وایي بیا تابن
نیکولاس کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا کمیسیون په جدیت کار کوي څو ډاډ ترلاسه سي چې د باوري رایو شمیرل په دقت ترسره سي. نوموړي زیاته کړه عجلې ته اړتیا نسته او باید له زغمه کار واخیستل سي. الیسون بلک هم تر دې لیدنې وروسته ویلی چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې باید مداخله ونه سي. بلخوا یو شمیر ټاکنیز ټیمونه د انتخاباتو د کمیسیون له کاره په بشپړ ډول راضي نه بریشي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي پرون د رایو د شمیرلو بهیر ډیر ورو وباله. د وی کله د انټرنیټ د کمزورتیا پل مراوړي، کله تخنیکی ستونزې رامخته کوي، هر دلیل چې وي کولی سي شک رامنځته کړي چې ولې دا مسله دومره ورو او ځنډول سوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د نشتون له کبله د کمیسیون په کارونو کې درې ورځې ځنډ راغلی دی. هغه وویل چې تر اوسه د رایو د شمیرلو او ارزونې کارونه شاوخوا 50% مخته تللي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رواني میزان یا تلې میاشتې پر اووه ویشتمه او وروستۍ پایلې به د لړم پر شپاړسمه اعلان کړي. دا انتخابات د تلې پر شپږمه نیټه ترسره شول. د په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د واکمنۍ ترنګې دوه وروسته څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي، له زندانه د مخدره موادو د قاچاقبر طالب مشر خوشي کېدلو یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. دو لوړپوړو طالب چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط یک شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې له بګرام زندانه د دریو طالب مشرانو په ګډون د دوی یولس ملګري طالبان خوشي شوي دي. دوی ادعا کړې چې طالبانو د دې کار په بدل کې درې هندي انجینران چې له دوی سره په بند کې وو خوشي کړي دي. افغان، امریکایي او هندي چارواکو د دې مسلې په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. نیویورک ټایمز لیکلي، له بګرام زندانه د خوشي شویو طالب مشرانو په ډله کې یو مخکښ طالب مشر چې 15 کاله مخکې له یو ټن تاریاکو سره نیول شوی وو شامل دی. دا طالب مشر عبدالرشید بلوچ خودل شوی چې د نیویورک ټایمز په لیکنه د امریکا د خزانې وزارت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړی وو. نیویورک ټایمز لیکي، د بلوچ خوشي کېدل پرته له دې چې جزئیات روښانه شي په دې معنا ده چې د مخدره موادو یو لوی قاچاقچی آزاد ګرځي. بلوچ د نیمروز نومول شوی والی وو او په 2014 کال کې په نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی وو. عبدالرشید بلوچ لومړی ځان محمد اساق معرفي کړی وو او ویلي چې د غالیو کاروبار کوي، خو د نیویورک ټایمز په لیکنه په کابل کې تحقیقاتو معلومه کړه چې عبدالرشید بلوچ دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار سیګار ادارې د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره 8 میلیارد ډالر لګولی دي. له دومره لګښت سره تیر 2013 کال په افغانستان کې له 2.5 لک تر نږدې 3 لک هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. ناشنل انټرست خپرونې د متحده ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8مه د طالبانو پر رژیم د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 13 کاله پوره شول. دا بریدونه د دوامدار ازادۍ عملیات نومول شوی چې د 2001 کال د اکتوبر په 8مه پیل شول چې د نېشنل انټرست په لیکنه بل اخره د طالبانو رژیم ورړنګ کړ. امریکا ورسره له هغه د طالبانو رژیم تر بریدونو لاندې ونیو چې طالبانو دوی ته د القاعده د مشرانو د ورسپارلو ډاډ وکړه. نېشنل انټرست لیکي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي خپل انتخاباتي وعده عملي کړي چې ویلي وو امریکایي پوځیان به له افغانستان بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د خبرونې په لیکنه، امریکا باید د افغانستان پالیسي په دریو برخو متمرکز وساتي. لومړی باید افغان حکومت وهڅوي چې خپل ګاونډیانو سره داسې چلند وکړي چې هغوی پوه شي د افغانستان امن او ثبات دایمي ګټې تضمینوي. نېشنل انټرست لیکي، دویم کار چې امریکایي کولای شي دا دی چې په خپل متحدینو سعودي عربستان او پاکستان باندې د شتن نفوذ له لارې د طالبانو بهرنۍ سرچینې وچې کړي. دریم لار چې نېشنل انټرست امریکا ته خودلی په سیمه کې د پوځي حضور ګټه اخیستنه ده، چې دا حضور یې بېل شکه له کابل سره هم مرسته کولای شي.
د ازادۍ راډیو قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام شیبه وروسته خبریږي. خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه چې پر اس ام اس مورا لیږلې دي. د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، تر څو چې په افغانستان کې اداري فساد په بشپړ ډول ختم نشي او د افغانانو د وینو تویدل بند نشي، سوله نشي راتلی. فضل کریم درویش د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، د طالبانو سره د سولې خبرې باید بیا پیل شي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي، که خدای کول سوله راتلونکې ده، ځکه دا یوه قرآني او شرعي خبره ده. او انګار خروټی له شکین ولسوالۍ څخه لیکي، د ولسمشرۍ له ټولو نوماندانو څخه غواړم چې د انتخاباتو پر کمیسیون فشار رانه وړي. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بی سیم پر 1313 شمېره مو ازادۍ راډیو ته راستولي وو. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړی.
د دیني لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګۍ په سر کړی، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې له آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو دام پولیسی ناول ده. به ما وغوښتل چې ترازه
په فنکار برخه کې له ډولکی وهونکی انارګل سره د هغه په فن خبرې کوو.
دا سیاسر ته کښنه یو بوبول دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کس او کښ او کس په وسم زده تم.
په ادب جام کې د استاد هدایت الله ژوند ته تم کیګو. وزر پانه کې با لنډه کیسه رنزور احساس واوري.
موشمه چې بهر د سړی غږ واوري د رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرید.
او په ورخمین خیال کې با د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فراوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمې که خرڅوي نه نو تاته تو فراوړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، خو نمانځنه په هغو هیوادونو کې ډیره بارزه وي چې په کوم هیوادونو کې جنگ روان وي. دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2008 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند د نیمې وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندی د زوکړې ورځ وه. دا باید هېره نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندی د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو. په 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسی تارا ګاندی سره وکتل. هغه راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی. دا وایي چې پښتانه باید د پاچا خان له سیاست استفاده وکړي او د جنگ لار پرېږدي، نور د عدم تشدد لار خپل کړي. که چیرې پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډېر مشکلات به حل شي. هغه یو ډېر مبارز او زړه خوږ انسان و. څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ماته یې تحفې هم راوړې وې. تارا ګاندی ویل چې په پښتنو کې به د پاچا خان په څیر انسانان ډیر کم پیدا شي، نو باید د پاچا خان د عدم تشدد سیاست مطالعه شي او د روان ناورین د کنټرول لپاره ترې استفاده وشي. د رادیوي مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د سیاست پښتون مبارز پاچا خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي مرسل د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیرونی د لومړي خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ. دغه موزیم د ترکی موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتیه کې په فعالیت پیل کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترکی موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخې ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولای شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي. د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي. د ترکی د موزیم مسؤول یار محمد ترکی ویل چې په ترکی موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار ننداری ته وړاندې کیږي او د غراس هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي. د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی. افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسین ساپی په مشرۍ د هنر د عالي شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالي شورا مرستیال تیمورشاه د دغه شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورټ وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولی شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لري کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالي شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښوالي او د اړونده پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکې غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسدآباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نلولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا ویل چې د کتاب ټولولو مخه یې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره اسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال والی له خلکو یې لوکړه چې دغه خیمې ته خپل اضافي کتابونه راوړي ترڅو د کتاب مطالعې ترڅنګ د کتاب ورکونې دود راژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا راژوندی کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی عامر حشمت لاژمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې دمه لسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکار نوریا جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قامی نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
او کامی دخه ګرځولې شې ده دا زمونږ په ادب کې ده دا زمونږ په ټکو کې ده دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړی کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړی د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوی خو دستار پښتني ارزښت لري لبل خو لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګي په سر کړي خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابت ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او ټول ملتونو کې لونګي شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سره معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه نوم ومستي.
د کندهار اوسیدونکي و 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نوموړی په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي،
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تورې نریلي کې دي او زرینې دي، ډیزاین والا دي. دا د شار خلک چې د ودو ته چتړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین والا ساده ډیزاین والا دا خلک یې تړي، او د اطرافو خلک چې دي هغه ساده لونګۍ تړي، او دا چې نکي پاخه خلک دي هغه د تور نریلي کې لونګۍ تړي. ځوانان هم تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانان هم تړي، سپینځري هم تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطرافو خلک تړي. کله مثال خبرې لمند و ارغندا او داشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر اتلسو مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهوري هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبره زه چې په میاشت کې لونګۍ ونه خلم دی، ښه میاشت کې به یو پړکی یا لونګۍ نو هغه هم داسې شی نه اخلم. 15 شپږ زره افغانۍ پرې ولګم، هغه تړمم نه.
نمونه یې راته اخیستی سي؟
نمونه اخیستم، یو دغه مثال ورېښمنی هندي لونګۍ تړم، په پکول کې بیا بعضې وخت چې رالي پکول فرمایشه جوړوم، نو دغه شی زه استعمالوم. دا وزیري پړکي نه دي، دا هم تړم.
ام دا اوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یار تقریبا درو خو نسمې لا، یو شل دانې خو بي.
شل دانې لونګۍ بیا څنګه داسې پی مینځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي د ورلو دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډېر اسان یې، موږ دا رواج او رسم دغه موږ بدې لا دونه نه دی، باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی، یا مې تاسو هزار نه یا لونګۍ نه دې چې باجه وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخم کالی تاغوندی، آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه، کالی چې کوم را برابر سوده که کوم خوند راکړم هغه سره موند. مثال بازی وخت واسطه دی اورنګ خوښه سي دسې یو سور کو نه کوه کنداریان چې دی اثر در بیخه یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم هغه غوندو، کوم رنګ خوښ سي جامع مغه رنګ مو خوښ سي، مثال دا رنگ پر کوم هغه نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خیخه مسله چې البته دی خوښي بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
ممکن ده؟ ستاسو بازی وخت چې یو سوادی مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګره ملک مسیر یا سوګ ورسي هغه ته بیا مونږه دا درنګ جیور کی دا ډیر پترنده هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپوري ملاندې وهي.
اس پہ ہر کدو چگیگی، اس پہ ہر جڑا پوری گی، اس پہ ہر کدو چگیگی، اس پہ ہر جڑا پوری گی، یو باتر ملت غرقی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چې کار کړی نو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینا مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولس مشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې پکړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي و، خو تاریخي ناولونه مو نه درلودل، ساینس فکشن ناولونه مو نه درلودل، پولیسي او جنایي ناولونه مو نه درلودل، دا کمبود و. نو چون زما لومړنی ناول چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا هم پولیسي ناول دی. بیا ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغسې د وروستی ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
ننګیال صاحب، که څه هم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د یوې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلی او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده، څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوس هم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې ور وړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه دا کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې د ولسمشر شو ټول مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل، چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکي انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپل به ویل کېدې چې زه مړ شم او څوک مې د خښولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه یې کولی سي زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په هکله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر، ملحد، کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وی نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډېر خوند راکړه او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به یې لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي، نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، و نابغه دا نه دی چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي. نابغه دا دی چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي، نو یو مشوره به ممدای چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکلو کې، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار داده چې ډیر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړي ناول ولیکي، دا فوکس به ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر ده، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر ده، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیره پراخه برخه لري. نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر ده چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا هغه برخه باندې تکرار وکړي.
لږه په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درکړه، دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړه و، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زه هم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري، نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نشته دی؟ خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغسې کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. که مونږ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وه، چې ځینو ته ښه، ځینو ته عتل وه، ځینو ته خاین وه، هغه په داسې یو شکل ټولنه ته وړاندې کړو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیډي، لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر ښایسته سینګار ورته وکړي، هغه د خلکو په خوښه برابر کې وړاندې کړي، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل شته دي.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې زلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2000 وطم کې ولسمشر ما وژلې ولیکل، هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب ورسته ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي، او د نټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی، هم محتوا یې په زړه پوري. نو دې لړۍ ته تر څو پوري چې ولسمشر زه ورته دوام ورکوم، او زه به خپل دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړی جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري رالي دي څه ژغه په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغه. خیر وژغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا وا د صدا خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې چې ډوره کوي؟
15 کال کې.
15 کال کې چې څوري وخت تاسو د کوډه
یار یو کال کې زده کوم.
ډوره کې ولې زده کوډه د پر تاسو د کوچی ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شو کو ورسره
یار ډیر شو کوم ورسره او ډیر شو کوم ورسره ډوره سره
هغه شو چې دا ول ورسره وستې ما هغه شو کوم ورسره
او وستې ما هغه شو کوم ډیر سره کم سره نه ده
ولې ډیر سره
خو ما د سره مين نه
ده دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دو درې سندر دي پکې زده وي داسې دو درې ترزنه یا دو درې هغه لا یوری د موسیقي چورته واغه د پکې د وست ډیر زکړې کڅو
او وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه یو بوبول دو و دو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کس او کښ او کس په وسم زده تا چې
ته اوس یاره بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور و او سیر بیا بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دواړه غوولس
که دواړه ژغولس له کوم سندرغاړو سره له څو ډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواړه
د سې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر له محمد ګل او حبیب توغ سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره بخې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره بخې ډېر
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کې وس سره عادت سوایم اور بس سره کېدم اوس سره عادت
لاسونه دیم نه خوږی
یا وس نه خوږی مخته خو دې وس نه لاسونه خوږی
تا اکثر خلک ګوي چې دا رباب او دا ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسی ګره کا تاسو مخته جې بس
څوري خوند په اخلي څومره ځینی خلک د سې چې پرسک یو څوک رباب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي مخې جذبه اخلي
دولک زبوج هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړي ده یاد است چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
د پښتو ژبې یو وتلې هنرمند استاد هدایت الله د 91 کلونو په عمر ومړ. استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننې برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د 91 کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تېر اونۍ مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګپالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګ بیسوب سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تېره کړې وه. له تېرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړي، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو.
ملحم
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد رامنډې کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 بیته یوازې د څو جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې را بند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خا ټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه؟ ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړې ده، نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل را مات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ته راته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالی یې په زړه کې ځای ونیوه. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بلانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کاټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
طاهر ځلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د طاهر ځلان شعرونه اورو. د نوي درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا زل راتلم داسی صحیح فرا وړم د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا زل راتلم داسی صحیح فرا وړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکشو غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړم تمی پریدی د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډی وراوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده او متا ته نه زګی لکړم نه غور زیاده او متا ته نه جنگ کومه نه دی مخته نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یاره د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلی یاره د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرگ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرگ نه چا سره وی آینی یاره د زمکه پر مخ زړونو څه نو هګری یا ماتم زړونه څه نو هګری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یاره د زمکه پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رنا نه زما لپکی زرغون تایرا شول رنا نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنگل دی زپکی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے زخموں کو تھوڑا سینے دینا جینے دینا جینے دینا زندگی کو جینے دینا جینے دینا جینے دینا زندگی کو جینے دینا
سہما ہے کیوں
جوړه.